سلامونه ستړي مسینن د خالی ورځ د 2015 کال د جولای 15مه نیټه ده. وخت سهار 10 بجې دی. عبد الله کاکړه او نساء اجمل مو یو ځل بیا د مشال ریډیو په یو بلګړی کې هر کله کوو. په دې غړي کې به تاسو د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان، افغانستان، امریکا او ایران په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې واپری. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته اونیز پروګرام د بخت ستوري لرو. په پیل کې به انیسا اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو لوچې د مړ شوو شمېره وو ته رسیدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر ورځ ملاقات کوي، او د ایران یو لوړ پوړی چارواکي محمد جواد ظریف به د ایټمی تړون په اړه د خبرو لپاره نن د کویت او قطر دورې کوي. او وسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې په چترال کې د سیلابونو لوجې د مړ شوو شمېره وو ته رسیدلې ده. د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون د خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې په چترال کې 115 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په چترال کې د بیا ودانې کارونه به تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشکی یو دوه دوه یا د بیړنیزي مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو، هم دغه شان به د قدرتي فتنو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې له چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیره غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې 1 اویا کسان ژغورلي دي. د بره مومندو ایجنسی په یوسف خیلو سیمه کې دوه خویندې په باراني خوړ کې د ډوبېدو وروسته مړې شوې دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیمزو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته د پرېوتو وروسته وژل شوې دي. 4 ورځې وړاندې د کوزي مومندو په شال کورونو کې هم د باران د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروسته مړې شوې وې. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې بیګا سلسله راغلی چې د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه پر ریکټر پیمانه شدت 5.1 و، خو د پاکستان د موسمیاتو محکمه د سلسلې شدت 4.6 یادوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د سلسله بیګا د پاکستان په وخت شاوخوا 2 بجې راغلې ده. د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو چارواکي غلام رسول ویلي دي چې د سلسلې جټکې د پنجاب په ختیځ او د خیبر پختونخوا په شمال مغربي سیمو کې محسوس شوې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستانی افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لرې کړل شي. 13 ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې یو اوسیدونکي محب الله مشال ویډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته یې کاروبارونو ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی.
بارډر بند دی، د خلکو آمد ورته ډېر مشکل دی. چې چا د دې په لاول چابي په لوس کړو، یو خلکو ته نږدې احتجاج وکړ. نیم نیم په بارډر وري، نیم دلی قبایل وري، ها زو دي دلی، ها زو دي نیم. تقریبا میاشت کېږي دا بازور بند دی. روزګار ډېر په ټپ باندې دی، مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلکو ته تکلیف دی. مثال ریډیو په ذریعه سره نیم د پاکستان او غوښتنه کې، د افغانستان او غوښتنه کې چې نیم په لیار کې د مشکلات حل کړي.
د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ سن خطاغه محل پیل شو چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابي وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې پر ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسم یار پرون وویل چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړي، او احتمالاً به دا خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. د خبرې اشتن کارټر پرون لاغو خبریالانو سره وکړي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کوو. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11 نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې السوډانی د ځان وژنو او د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر وو او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. نوموړي زیاته کړې چې السوډانی به د افغانستان، پاکستان او د اتحادي ځواکونو پر ضد د بریدونو لپاره هدایات هم ورکول. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو لړپړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف په نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دورې کوي. د ایران خبری ایجنسیونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ایټمی پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د اسلام او تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف به نن کویت او قطر او سبا له به بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو خارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د ایټمی پروګرام په سر شوي معاهده په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وي. د ترکی چارواکو د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سرچینې وایي چې تېر ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کی کی ګوند تایید کړي چې د عراق په شمال کې په کندیل غرونو کې د دوی په 500 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کی کی ګوند ویان بختیار دوغان ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کردانو سرخار اربیل په شمال کې د کندیلو غرونو د پاسه تیرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کی کی ګوند سیاسي مشرتابه یې د یو محفوظه مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له انیسا اجمل زخه واورېدل. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په راتلونکو 15 ورځو کې په چترال او خیبر پښتونخوا کې د سختو بارانونو خبرداري ورکړي، خو خپل په چترال کې دا وخت څومره لارې بندې دي.
چترال ندرې مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته. هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي.
پر ډیورنډ کرښه پراته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې څه د پاسه درې هفتې مخکې تړل سوی پوله دي خلاص کړل سي. دوی له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي؟
نیاز کیږي دا بازور باندې روزګار دل کو پټه باندې دی، مزدور تا تکلیف په پاکستان او افغانستان کې، د افغانستان او افغانستان کې چې نشول یار کې د مشکلات حل کوي.
او د بخت سوریا د بی کلچر پروگرام په پای کې لرو چې په کې به د محقق او شاعر ډاکټر راجولي خټک، راجولي شاه خټک پرشوند او فن رپورټ ولرو.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره لدی چې د یو محقق او د دې ترڅنګ د یو خ شاعر هم وو. بس همدل تکي ارمانه کر خراخ کا اور می واخیستل زانه کر خراخ کا.
او زم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو، یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو په سیلابونو او بارانونو ځخکو د خیبر پښتونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو او د سیمې د بهلي کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پېښور کې خبر اعلان وکړ. کړی دا نوموړی ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمیر اووه ته رسېدلی دی. تفصیل له پېښوره د ځلاندې سبزي په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اووه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. یو سل 15 شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسېدلی دی. د څښلو د اوبو یو شپېت واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې د لس د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او په نورو دیرشو باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونو تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د ریسکیو یو یو دو دو یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام میں اور سے امدادی سرگرمیوں میں خلل واقع ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسول لپاره د افرادو کمې دي او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندوی کار تربیت ورکوو.
چې جو ماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندوی کار روزنه ورکوو څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو هم دغه شان به د قدرتي فتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکے.
د فتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلورو ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره د پیښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای وایي له چترال نورو سیمو ته تلونکې درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام او سره مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریک کړل.
چترال ندرې مین مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 40 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ سخ امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولې دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دنن ټولی اندازې او اسټیمیټ مکمل کړي چې بده باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سمجو وزیرستان د څه د پاسه درې اونۍ وړاندې پر ټیورن کرښه انګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ نښته سوې وه. له دې نښتې وروسته پوله وتړل شوه او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو، خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو د پولو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډیر اسمل خان د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان سرحدی سیمې انګورا ډینر رسدلیو اطلاعاتو په مطابق دلته مشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلیو. جلوس شې شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو، په سختو ټک چوک شې غندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او دوی په دغه رنګ مشکلات نور زغملای نه شي. په احتجاجي جلوس کې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه بارے کې په دا رنګ ژغېږي.
نن پنګور اډا کې مظاهره وکړه چې علمونه مشرونه عوام چې سره په دې کې شرکت وکړه. دلته بارډر باندې د خلکو آمد او راتګ ډېر مشکل دی. چې چا دې دې کولا اوله چا دې په لوس کړو یو خلک ته نږدې احتجاج وکړه. دلی نه په بارډر وري نن دلی قبایل پورې ها ازادي دلی ها ازادي نږدې د پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګیټ تا کولاو شي. په دې وجه باندې عوام ته ډېر زیات تکلیف دی. تقریبا میاشت کې دا بازار باندې روزګار ډېر په ټاپ باندې دی. مزدور ته تکلیف دی. هر قسم خلک ته تکلیف دی. نن دې پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې مهرباني وکړي چې تاسو په منځ کې کومه مسله وي تب مشکل وي هغه تاسو په زر نظر حل کړئ. چل ریډیو په ذریعه سره نن دې پاکستان او غوښتنې د افغانستان او غوښتنې چې نشه بل یار کې د مشکلات حل کړي.
یو بل قبایلی ملک فرمان الله زیاتوي
دا بارډر په میز باندې بند دی. لوډ ګاډي په روډ باندې لوډ دی. بازور دا دوی شنه بند شوی دی. د هر کاروباري چې کین دی ډېر ګنا شل زره ډېر زره ان کو ملیونه نقصان دی. دا وشو چې دغه په حالات کې میز من مجبور شي د لوی قوت علما شرکت وک کومي مشرونه غ شرکت وک څومره چې دا انګیرا دی او چې دین کې ځوانون وي او دغه ټول شرکت کو وک دا ټول په متفقه تور باندې د پاکستان هغه غوښتل د افغانستان ته ها شری وکړل چې می سره دا ظلم وکړي په میز باندې دلیار خلاص شي.
یاد دی وی چې د سویلی وزیرستان په سرحدي سیمه انګورا ډاکش دغه بندیز د روان میاشتې په اولنۍ نیټه هغه وخت ولګول شو چې کله پاکستانی چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لاګیا کړ. خو هلته موجود افغاني چارواکیو د دغه دروازې جوړول ونه ګالل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون ورشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانی پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د دریو صوبو اسمبلیانو د کالا باغټیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي. بیا هم وخت پر وخت ځینې سیاسي مشران د خپلو سیاسي ګټو لپاره د دې ډیم د جوړولو خبره کوي چې وروستۍ بېلګه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کالا باغ ډیم جوړولو په کې خپور شوی بیان دی. په دې اړه زموږ همکار شاهین بریلی رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په میډیا کې د ځینې راپورونو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د بجلی د بحران ختمولو لپاره به د کالاباغ ډیم په حق کې کمپاین پیل کړي. په پاکستان کې دریو صوبایي سملو د کالاباغ ډیم په مخالفت کې قراردادونه منظور کړي دي او دا یې د اولس د حقونو پر ضد یوه منصوبه ګرځولې ده. د عوامي نشرګون یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې عمران خان د کالاباغ ډیم په نوم داسې یوه تنازع راوچتول غواړي چې په نتیجه کې په پنجاب کې د خلکو مرسته ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي
عمران خان په خیبر پختونخوا کې په حکومت باندې قانع نه دی. هغه پاکستان کې بادشاهي غواړي او هغه ته پته ده چې اسلام آباد کې تخت لاره چې ده هغه لاهور لاره تیریږي. لہذا هغه لپاره پنجاب سیاست مهم دی او پنجاب کې چونکی خپل یو داسې سیاسي لیډر مخکې نشته. شاګر نواز شریف چې د پنجابي قوم پرستۍ کار د هغه په جیب کې دی نو دا کار د هغه د جیب نه راایستلو خپل جیب ته اچولو دپاره ښاغلی عمران خان دا کوشش کوي چې د کالاباغ ډیم په نوم باندې داسې یو تنازع اوچته کړي.
د پرمختیایي چارو کارپو انجینیر شوکت شرار وایي د نوي دور د څېړنو نه دا رښتیا په ګوته کیږي چې غټ ډیمونه د ولسونو او چاپیریال دواړو لپاره د خطر نه ډک دي. نوموړی زیاتوي چې که حکومت په رښتیا د انرژۍ بحران ختمول غواړي نو په نور یو شمېر منصوبو کار کیدی شي.
څلور پنځه ډیم د نور جوړېدی شي هغه د کالاباغ نه ډېر متبادل دی لکه بادشاه دا داسو دی مونډا دا نور داسې واړه ډیمونه خو ډېر زیات کېدی شي. نو هغه کوم چې د اوبو د ذخیره کولو زموږ ضرورت دی کوم چې دا سیلابونه زموږ د سبا برباد کړي نو دې ته به هم موږ بچ شو. سره ورسره چې د بجلی خاص کر د هایډل پاور چې کوم زموږ ضرورت دی نو دا به هم ډېره پخه طریقه پوره شي. او د کالاباغ ډیم چې دی زما په خیال باندې په دې باندې دا دواړه پوینټ آف ویو چې د هغو خپل خپل ارګومنټ دی خو دا یو ډېره ژوره سیاسي ایشو ده. او که دا موږ چېړو د دې ملک سالمیت ته ډېره لویه خطره پېښېږي.
افراسیاب خټک وایي دا ټیک د چوامي نشتل ګوند کالباغ ډیم په مخالفت کې مخکې مخکې دا خود هیواد نورو سیاسي ګوندونو او انجینرانو هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی. نوموړي وایي دا د پښتنو د تباهۍ منصوبه ده.
نام نهاد کالباغ ډیم چې په دې باندې ډیر زیات ریسرچ شوی دی د سلویختو کالو شاوخوا تنازع ده. دا اول د زیولک وخت کې راوچته کړی شو او عوامی نیشنل پارٹی بادشاہ خان ولی خان ردی مخالفت کو کچھ بدا خبر ہم حکم چی پھول پختن ردی مخالفت کو یو سب چی داری چی جنرل فضل حق چی اگر وقت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو ضیاء الحق کو حکومت کی یو مہم سڑے ہو اگر حب ردی مخالفت کو ذکر چی اگر پختون ہو خپل صوبے وقت پتہ ہوا چی کالباغ ڈیم ہو دا زمونږ په خبر وادي ډوب کی.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د صوبې د اسمبلی غړی شوکت یوسفزی بیا وایي چې عمران خان د کالباغ ډیم د جوړولو خبر نه ده کړی او د میډیا یوې ادارې د تنازع پیدا کولو لپاره د هغه خبره په سمه توګه نه دا وړاندې کړی. نوموړی وایي
عمران خان یا د پی ٹی آئی موقف ډیر کلیر دی. موږ چې تم دانې دی چې کالباغ ډیم د جوړ شي موږ همیشه دا خبره کړې ده. عمران خان هم کړې ده چې د درې صوبو د مخالفت کړی دی تر څو پورې چې ټولې صوبې متفق شوي او یو کنسنسس نه ډیولپ شي تر هغه وخت پورې موږ د کالباغ ډیم حمایت نشو کولای. باقي پاتې شو چې کوم کمپین شروع کی شروع شوی دی په میډیا باندې دغه باندې هغې کلیئر کټ هغې تردید هم کړی دی بلوز پریس کانفرنس کې خان سے پیښور کې هغې دا ویلي چې ما هیڅ قسم داسې بیان نه دی ورکړی چې کالباغ ډیم حمایت کوو یا ګاډي جوړ شي. دا بالکل یو سازش دی.
د یادونه وردا چې په کال 2004م کې هم د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د کالباغ ډیم د جوړولو اعلان کړو خو د پښتونخوا سن او بلوچستان د سیاسي مشرانو د مخالفت لکبله د اعلان تش اعلان پاتې شو.
د خو د کالباغ ډیم موضوع په بلوچستان کې بیا کروندګر ډیمو نه غواړي. د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي هر کال یې صوبه له بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د دوی په وینا حکومت باید د صوبې د زراعت ژغورلو لپاره ډیمونه جوړ کړي. صوبایي حکومت وایي دوی تر خپله توانه هڅه کړې ده چې باراني اوبه د ځای کېدو مخه ونیسي. د اوبو د انتظامي چارو کارپوه هم د وړو ډیمونو شتون ډیر مهم بولي. بوروار کاکړ بیا په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای لکلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې صوبې ل بجلی وروسته تر ټولو زیات ضرورت ډیمونو ته لري. د یاد سازمان مشر عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل چې په بلوچستان کې هر کال دومره اوبه ضایع کیږي چې که سره یو ځای سي نو دوه تر بیله ډیم ځنې جوړیږي.
زموږ په صوبې کې د بجلی بعد تر ټولو غټه لویه ستونزه د ډیم تړل دي. زموږ په ګرد صوبه کې دوه آیا سیلابي نالی دي چې په هغه کې هر کال 2.5 میلیون ایکړه فوټه اوبه په سمندر یا په افغانستان یا ایران ته دغه اوبه ضایع کیږي. نو که په ډیمو په صورت کې وتړل شي نو د دې سره په بلوچستان کې یو زرغون انقلاب راتلی شي.
عبدالرحمن بازی زیاته کړ چې که د بارانونو اوبو ته ډیمونه جوړ کړل سي نو دا به نه یوازې د صوبې زراعت ته ورپېښه ستونزه هواره کړي بلکې ورسره به د سیلابونو مخه هم ونیول سي. د اوبو د انتظامی چارو کارپو فضل حمید هم د بارانونو اوبو خوندي کول له هر اړخه ضروری بولي. دی وایي حکومت باید د ډیمونو جوړولو په لړ کې بلوچستان ته لا ډیره پاملرنه وکړي هغه ځکه چې دا صوبه په ځانګړې توګه پښتنه سیمه د نورو صوبو غوندې روان سندونه نه لري. د وویل
دغه سواتر ورشو سندر ورشو دغه شان زمون سره په بلوچستان کې یو هم نشته. دی مین حل چې کوم دی چې اډ واړه ډیمونه نو دا غي مین مقصد دا چې کوم دا بارانی وبدي چې دا غي مون مخاوي دا شو کوچ پسمال ډیم هم دا غو بیا موږ کوم زمو فصلونه دي خاص کر اغه د پرجی دا مون ډیر بهترین یوز کوډ شو دی.
د بلوچستان د پلان جوړونې له وزیر ډاکټر حمید خان څخه څخه مې وپوښتل چې هغوی په صوبه کې د بارانونو اوبو خوندي کولو لپاره څه کړي دي او کنه. ډاکټر حمید خان څخه وویل دوی د پاکستان د مرکزی حکومت په ګډون نړیوالو ادارو ته هم د صوبې د ستونزو وړاندې کړي ده او له هغوی څخه یې په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې ده. د وویل
حکومت او
کله سده نه پنځه بدل ته جوړي پنځه بهر ته جوړي اتلسم امنمنت بعد نوست نیوشت د سمال ډیم زیات موږ جوړ کړي دي او موږ یو توا نه لرو نه سیټ لرو نه کپاسټ لرو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې له اوږدې مودې وروسته د پام وړ بارانونه پیل شوي دي چې د ځایي خلکو په وینا اوبه بیا هم د ځای کېدو پر لور روانې دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
پرون د جمعې پر ورځ پېښور کې د بېلابېلو مدني غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو یو خبري کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې په تېره میاشت کې د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې بدلون دی بیرته واخیستل سي، ځکه چې په بدلون کې د صوبای اسمبلی معلوماتو ته د لاسرسي حق ختم کړل شوی دی. خبري کانفرنس کې دا غوښتنه هم وسوه چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول سي. په پېښور کې زموږ همکار ځلاند یوسف د پریس کانفرنس ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د خبری کانفرنس وروسته د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی په نوم د یو شخصي ادارې مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې په تیره میاشت کې د صوبایي اسمبلی لخوا معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې شوی بدلون چې تر مخه د صوبایي اسمبلی په اړه معلومات اوس ولس نشي ترلاسه کولی له بنیادي حقونو سرغړونه ده او دا چې باید پېښور های کورټ ته هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون وغځول شي. نوموړي زیاته کړه چې په نوې بدلون کې د معلوماتو د کمیشن د فیصلې پر ضد د اپیل حق ضلعي عدالتونو ته ورکړی شوی دی، کوم چې د قانون پر ضد دی، ځکه چې د معلوماتو کمیشن صوبایي اداره ده او د صوبایي ادارې د فیصلې پر ضد ضلعي عدالت ته تګ د قانون پر ضد دی. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اډوکیټ آفتاب عالم وایي چې په قانون کې دا نوې بدلون د ځنه ادارو د معلوماتو د پټولو لپاره شوی دی.
کھیل کھیلا گیا وہی ہے کہ ہائی کورٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے.
دا چلول شوی دی او هغه دا دی چې لاندې عدالتونو ته د اپیل حق ورکړی دی او هائی کورٹ یې تری ډیر په تخنیکی طریقہ بیخی بار کړی دی. نو موږ غواړو چې ولست دی د هائی کورٹ معلومات هم ورکړي شي چې دلته څومره کسان کار کوي، د کال لګښت یې څومره دی، خلک پکې په څه طریقه نوکران شوی دی. موږ د ججانو د تنخواګانو یا مراتو تپوس لا نه کوو، خو نور انتظامی کارکوونکي چې د ولس له پیسو تنخواګانې اخلي د هغې په اړه معلومات زما حق دی چې هغه څنګه نوکران شوی دی.
میرا حق ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئی ہیں.
معلومات ته د لاسرسي د کمیشن یو چارواکی د نوم نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی صوبایي حکومت ته په یاد قانون کې د شپږو بدلونونو وړاندیز کړی وو چې پکې ضلعي عدالتونو ته د اپیل د حق وړاندیز وو، خو د صوبایي اسمبلی د مستثنا کولو وړاندیز پکې نه وو او دا چې کمیشن به په نږدې راتلونکو ورځو کې معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې د بدلون په اړه خپل دریز وړاندې کړي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مدرسے پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو په دوه باندې مایک درته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو د امریکا په اړه باندې هم یو ریپورت لرو تاسو کولی سئ د مشال ریډیو د خبرونه په ژوندۍ بڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري اوس لسمې بجې سوي دي انیس اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
دا خبر پختونخوا د افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو شمېره شپږشتو ته رسیدلې ده. د پی ډی ایم ای ویاند لطیف الرحمن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوي دي. بلخوا د بره مومند جنسي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د حلیم څو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پرېوتي وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختی وروسته دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لري کړل شي. تر ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډې اوسیدونکي محب الله مشال ویډیو ته وویل چې د پولي تړلو وروسته کاروبارونو ته په لکونو روپۍ نقصان رسیدلې دی. په اسلام آباد او شاوخوا سیمو کې بېګا سلسله راغلې چې د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه پر ریکټر پیمانه شدت 5.1 خو د پاکستان موسمیات محکمه د سلسلې شدت 4.6 یادوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ ملاقات کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسم یار پرون ویلي دواړه ډلو تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي څرګند کړی او احتمالا به د خبرې په چین کې وشي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړي کمانډان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. د خبرې اشټن کارټر پرون کړی دی. د ترکی چارواکو د کردستان کارګر ګوند اغړو ویلي دي چې تیر ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند په ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او د ایران یو لوړ پوړي ډیپلومیټ محمد جواد ظریف په نن کویت قطر او سبا له بعد عراق دوري کوي. خبري اژانسونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبري وکړي.
دا وانی ساج مجلس خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د جوډیشل کمیشن په فیصله لیکلی چې په کې د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانو خپل اداري کې وایي چې د کال 2013 ټولټاکو نورستو د درغلي او ټګي تورونو په لټنو د پاره یو اعلی عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی وو کوم چې د درینیمو میاشتو د کار وروسته خپل فیصله جاری کړه چې په کې ویل شوی دی چې دغه اوټونو کې د منظم درغلي هیڅ ثبوت نشته. د اردو بازار نه اضافي خلک یوازې د بلیټ پیپرو د تړلو د پاره اغستې شوی وو. البته د عملی تربیت کې کم ہے وو. ادری مخ کې لیکي چې د فیصلی روستو وزیر اعظم نواز شریف په خپل خطاب کې اقام تا اویل چې اوس باید د تورونو او الزامونو سیاست بند شي او موږ له مخ کې قتل پکار دی. د شند تحریک انصاف مشر عمران خان د کمیشن فیصله منلې خو وایي تر سو چې رپورت نه وی کتلې په دې تفسیر نه شي کولای. ادریا اخیری کې وایي چې راتلونکي کې دا قسمه خبرو او تورونو نه بچ کېدو د لپاره ضروری ده چې انتخابي اصلاحات زر تر زر سرتا ورسولی شي. دی لړکی دی حکومت او مخالف ډلې چټک ګامونه پورته کړي او دا به ډیره خوي چې د بایومیټریک سیستم د پاره تنظیمات وشي. بلپلو ایکسپریس ورس پانې خپل اداریه په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې باران خود خدای رحمت ګڼلی شي خو که په پاکستان کې وکتل شي نو د ملک د حکمرانانو د کوتاهو او غلطیانو په وجه باندې دغه رحمت په زحمت کې بدل شي. اداریه وړاندې لیکي پاکستان کې په آفتونو باندې هم سیاستوال خپل سیاست ته وده ورکوي او د ملک د حالاتو نه خبر نه دي چې پولیس یې ستیریږي. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې سیلابونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان اړولې دي او د کورونو او فصلونو تباہ کېدو سره سره د ځینې ماشومانو په ګډون غټ هم سیلابونو وړې دي او تر دې د مې درک نری معلوم چې چرته یې مړی پراته دي. ادریا اخیری کې وایي چې نن دور بدل دی او موږ د جدید ټکنالوژي په دور کې ژوند کوو. باید چې حکومت او متعلق ادارې د جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او یو غوره نظام جوړ کړي. نو په کار دي چې حکومت هم دې لړکی سنجیدګا مونږ پورته کړي او د سیلاب او باران زپلو مرستی او امداد هم جاری وساتی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ له پاکستان غوښتنه کړې چې د هغه نفسیاتي ناروغه قیدی سزا معاف کړي چې ورته د جولای 28 نیټه پانسي ورکول کیږي. سازمان په خبر پانه کې وایي چې په ناروغ اخته ملزمانو ته په ناروغي وخت ملزمانو ته سزا ورکول بشانه عمل دی. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانی د افغانستان حکومت او د وسوال طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ګل ایاس وړاندې کوي.
د بشر حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې باید د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د لاهور های کورټ د جولای په 28 نیټه د مرګ سزا ورکولو فیصله کړي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې چری هغه بندیانو ته سزا ورکوي چې په نفسیاتي ناروغي اخته وي او یا معذور وي، نو دا به د پاکستان له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر فلم کاین ویلي چې په ذهني ناروغو اخته بندیان اعدام کول یو وحشیانه عمل دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو په 2001 کال کې خزرایات په مبینه توګه د یو ملګری د وجلو په تور نیولې وو او عدالت ورته په 2003 کال کې د مرګ سزا ورکړی وو، خو په 2008 کال کې د جیل ډاکټرانو تشخیص کړی وو چې خزرایات په نفسیاتي ناروغي اخته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان هم له چارواکو غوښتنه کړې چې خزرایات ته د نفسیاتي معذورۍ په بنیاد سزا معاف کړي. خزرایات په داسې حال کې پانسي ورکول کیږي چې د پاکستان حکومت د روجي میاشتې په احترام کې د اعدام کولو لړۍ ځنډولې وه او له تیر کال دسمبر میاشت راهیسې 100 او 6 اویا کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې رپورټونه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په نتیجه کې د ممکنه تړون په اړه چین او پاکستان ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. دا یو غوره ګام دی او له دې نښکاري چې پاکستان او چین د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو کې مهم رول لوبوي. ادارې زیاتوي چې په لومړي ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې په امریکا کې وشوې چې پکې د امریکا او چین چارواکي هم شامل و. د ورسپانې په خبره په بل منطقي پړاو کې بعد دواړه خواوې لو پکار ده چې بیانونه غوښتنو او خپل کردار په اړه بحثونه وکړي، کوم چې به ګران کار وي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې کې چې د افغانستان او د سیمې ثبات لپاره د سولې رواني خبرې اترې ډېرې زیاتې ارزښت لري. پاکستان هم د جوړجاړې په بهیر کې د سهولتکار رول لوبولو خبره کړې، خو په دې اړه تفصيلات نه دي ورکړي. دغه خبرو تر د ناکامۍ او کامیابۍ شرح یو شان ده او پاکستان او افغانستان ترمنځ بے باوري هم موجوده ده او دا هر څه په یو شپه کې له منځه نشي تللی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې کله ایران چې کله ایران سره د اټومي موافقې عمل کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولای شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د جولای په 14مه تړون وکړ چې د تهران پر اټومي پروګرام د مادې د تونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لري سي. جان کیری پرون د جمعې پر ورځ په نیویارک کې ویل که دا تړون نه وای سوی د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي. وای په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د کړې د دې خبرو نور جزئیات د فرشته جلال سي په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
the Dartlerum che da de gwash che da manzani khatiz nor hiwa duna ba dachmi waslo tur la sakawlo hati wakri da de mafqi pa nashtwali ki ziyato د جان کیری په وینا کې چې ایران د هغو بندیزونو پرته چې په موافقه کې یادونه شوی خپل اټومي هڅې جاري ساتلی وای، د دې امکان ډیر و چې سعودي عربستان، مصر، حتی کویت او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه ورته کار وکړي. جان کیری وای عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې له څارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي ذخیرې ساتلې دي او د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي، نو دا امکان ډېر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان د دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکېچونو چارو په سمولو کې ډېره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اتمی موافقه به د اتمی وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
دا وا فرشته جلال سي شین غر د بلوچستان پښتون میشتي سیمه شوب کې یو دنګ او ښکلی غر دی چې ان په سخته ګرمۍ کې هم خلک یخ احساسوي. د پاکستان په خوانی پوځي امیر ایوب خان دلته راغلی وو او یو ریسټ هاوس یې جوړ کړی وو. زموږ خبریال خدای نو نصر شین غر لتللی او په دې اړه دا رپورټ را لښلی دی.
د شیرانیو او هریپالو پښتنو قبیلو سیمه شیرانی چې یو شمیر نورې ښکلي او سیلانی سیمې لري، یو یې پکې شین غار دی چې د انګریزانو له وخته د سیل لپاره ځانګړی سوی او په همغه وخت کې د دې غر پر سر د سیلانیانو د استوګنې لپاره خونې جوړې سوې دي. شین غار چې د زنغوزی لوی ځنګل لري، سړه هوا، ښکلي فضا او په زړه پورې ښکلا یې سیلانیان خپل لمن ته لری لری رابولي. دا غر چې ترنه زر فوټه زیات لوړواله لري، د دوبی په موسم کې لا د واورې غوندې سړې هواوی ښکلا نور هم زیاته کړي. که څه هم شنه غره ته خطرې لاره تر نیمایي زیاته ډیره خرابه او کچه ده، لږ یې اوس ډامبر سوی او پاتې نور یې لا هم ډامبر کېږي. خو له دې باوجود د شیرانی د شاوخوا کلیو او د ژو په شمول له شاوخوا سیمو څخه هم ډیری وګړي د سیل لپاره شنه غره ته مخه کوي.
یعنی د پښتنو په ځایونو کې داسې ځایونه شته چې ډیر تاریخي.
د احمد دین ګل په نامه یو ځوان هم له خپلې کورنۍ سره شنه غره ته د سیل لپاره راغلی.
دلته سیمش کم دی، هر وخت په خوشحالیانو کې، یعنی په اختر کې، یا داسې واده سی وی یا بل چا داسې پروګرام کړی وي راخیازو، نو دلته کله موږ راوخیازو دلته یو ډیر شایسته خوشګواره فضا چلاږي. او دلته کم وي لکه په کلی کې چې ډیره زیاته ګرمي وي، خو دلته کله سړی راوخیازي تاسو په خپل معلوماتي چې دلته ډیر زیاته یخ دی او دلته همیشه باران کاږي. دلته سیواوره په زم کې اوسي واوري پر پرتی وي او دومره شایسته ځای دی چې دلته ډیر لری لری ځای خلک راځي، له کراچۍ ځخه راځي، د پاکستان له نورو خل نور سیمو ځخه راځي.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، ویپانه، شنغر، شیرانی.
دا د خدای نور ناصر ریپورت موریدلې. د مشال رادیو خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدله. راځي چې واورو د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام چې باسمت عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د ډاکټر راجولي شاه خټک پمړینه د ننګرهار میشتو پرهنګیانو تاثیرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د شاعر او نقاد مصطفی سالک سره د ادبی تنقید په اړه د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو. او په اخیره کې به د بغ جمال کریمی په خواږه ترنوم د درویش دورانی غزل ته وګ شو. لومړی رپورت ترازو. ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک د پښتو ادب داسي او سرلارې لیکوالو چې د خپل دریش پېته کلن ژوند په اوګدو کې د پښتو ادب په ډګر کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي اثر چاپ کړي او خپاره کړي وو. نوموړی د تیری دوشنبه په ورځ عمر چې مړینې لروبر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړل. ننګرهار میشت لیکوال او ادیبان چې د نوموړي له آثارو څخه یې زده کړې کړي دي، مړینې غمجن کړي او د پښتو ادب لپاره یې نه جبرانېدونکي ضایع ګڼي. نور حال پر رپورٹ کې درکو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې تر څنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولي شاه خټک سره لدی چې د یو محقق و، د دې تر څنګ دی یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کر خراخ کا، اور مې واخیستل ځانه کر خراخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول خپله هم موجوده وه. پروفیسر راجولي شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چي او د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې ارشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلی و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا شي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولي شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولي شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لروبر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی و او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولي شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولي شاه خټک وو. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولي شاه خټک وو. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولي شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا وه چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر ژورې مطالعې لرونکی وو. هم یې زموږ 15 ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولي شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب یې نورو ژبو ته ژباړلی وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپات کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړیو چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی وو.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټی په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پریزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ به ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به د موږ ته په ډېر هغه خندا سره به یې ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ضایع وه.
ارواښه ډاکټر راجولي شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و، او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښه راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2008 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښه راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، کله یو پلوه په دې وروستیو کلونو کې په تخلیقي ادب کې ګڼ شمېر کتابونه خپاره شوي، بل لور ته پکې تنقید د جمود ښکار شوی دی. دا چې په تېرو څو لسیزو کې د پښتو ادب تنقیدي برخې ته کوم کار شوی، دا په اوسنی اثر کې څومره موثر ثابتې دی شي په دې اړه مو شاعر او نقاد مصطفی سالک په یو مرکه کې درغږولې چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام دراړوم. سالک صاحب که په پښتو ادب کې تنقید ته تم شو پخوا، یعنی د نن نه تقریبا 50 کلونه پخوا چې په لره پښتونخوا کې د تنقید دپاره کوم کار شوی دی، کوم ژباړې قلندر صاحب کوم ژباړه کړي، سلیم راس کوم تنقیدي کرښې لیکلي، او یا دغه اوس نوي زلمیان کوم تنقید کوي، دا څومره موثر ثابتېدای شي په پښتو ادب کې؟
عابد صاحب د تنقید په اړه خو به زه دومره درته ووایم چې یو لیدیزوال نقاد کره کتونکی وایي چې تنقید د ادب لپاره دومره ضروری دی څومره چې زموږ لپاره سا ضروری ده. اوس سا خو بیخي ټول ژوند شو، ټول ارزښت دی، نو دغسې په دې سترګې نشي پټېدی چې دغه نقد کېږي. تاسو د نقد خبره وکړه، یقینا چې خپله دغه د تنقید پوهه چې کومه ده د دې په اړه باندې قلندر صاحب د هټسن د یو باب ترجمه کړې ده، په ډېرې ښکلې ژبه یې کړې ده، او هېڅ داسې بریښي نه چې دا د ګواکې ترجمه یې، لکه قلندر صاحب چې دا کتاب خپله لیکلی، دغسې د سحر یوسفزي کتاب و، رسا صاحب د تنقید په اړه یو کتاب لیکلی دی، دغسې تاسو د سلیم راز خبره وکړه چې تنقیدي کرښې لیکلي دي، نو دغو ټولو په خپل ځای باندې چې کوم نقد کړی دی دا ارزښتمند دی او د ادب دپاره ضروری دی.
تاسو هغه کړی کار ضروری وګڼو، یعنی په کارو چې داسې کار شوی و، یعنی کومه خالیګۍ ډکه کړې ده تر اوسه پورې په دغه پښتو ادب کې؟
نو عابد صاحب، دغه کتابونه چې ما یې تاسو ته نوم واخیسته چې دا په تیرو لسیزو کې پښتو ادبیاتو کې لیکل شوي دي د کره کتنې یا نقد په اړه باندې، نو دې کتابونو چې کومه اړتیا پوره کړې ده، یوه خو د هغې ښوونیزه اړتیا ده چې دغه کتابونه چې دي دا اکثره د پوهنتون په نصاب کې د ماسترۍ او د دې کې شامل دي، نو شاګردانو هغلته لوستي وي، نو کوم شاګردان چې زی او پښتو کې ام اے کوي ماسټري کوي هغوی ضرور د دغه کتابونو نه تیریږي او یو قسم د هغوی هغه شعور ورسره راپارېږي. بله دا ده چې ادب او تنقید همیشه څنګ په څنګ ځي سره، او نقادان چې دي هغه تخلیق کوونکو ته لارې پرانیزي، نو خبرو ته پام وراړي. نو زه فکر کوم چې په پښتونخوا کې د تخلیقي ادب د معیار د لوړتیا یو لامل ښایي همداوي چې هغوی نقد کوي، او دغه نقد چې دی نورې اغیزې هم کړي دي. مثلا هغوی مجلسي نقد لري، مجلسي نقد په دې معنا باندې چې هغوی غونډو ته ځي او په غونډو کې په شعرونو باندې، په مقالو باندې، په نثري او نظمي تخلیقاتو باندې هغوی کره کتنه کوي. نو دغم د نقد یو ډول دی چې ډیر لږ څیړل شوی دی. د تنقید په اړه غږیږو، پښتو ادب او تنقید د فیض الوهاب فیض کتاب دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، هغه دغه مجلسي تنقید هم د نقد یو ډول ګڼلی دی چې دا هم په پښتنو کې ماشاءالله ډیر پیاوړی دی. د ولسي ادبي جرګې نه راواخله تر اوسه پورې چې څنګه د ولسي ادبي جرګې نه د پښتونخوا د کوټې او دلته په افغانستان کې هر کلي ته هر قریې ته د دغه جرلې ورسېدي، دغه تنقید او تنقیدي غونډې کېږي، او یقینا چې کوم ادیبان په دغه غونډو کې روزل شوي دي زما په پرتله د هغو ادیبانو لیکوالو په پرتله ګټور دي چې هغوی د ادب پوهنځي لوستي دي. یعنی د ادبیاتو پوهنځیو دومره شاعران ادیبان نقادان نه دي پیدا کړي لکه څنګه چې دغه ټولنو او دغه تنقیدي جرګو پیدا کړي دي.
افغانستان کې هم څو لسیزې وړاندې د تنقید دپاره کار کېدو، مثلا روحي صاحب دلته د تنقید په اړه باندې کتابونه ولیکل، الهام صاحب و په بره پښتونخوا، یعنی افغانستان کې چې کوم کار د تنقید دپاره شوی دی هغه وخت یې اغېز څومره و او اوس یې اغېز څنګه ارزوئ؟
یقینا چې په افغانستان کې د نقد هڅې شوي دي، او دا په کوم وخت کې شوي دي؟ په دغه وخت کې شوي دي کله چې تاسو نومونه واخیستل لکه روحي صاحب، الهام صاحب، چې دغه ځوانان چې کله بهر نړۍ ته لاړل او هلته نقد ادب پوهنې د یو بنسټ په توګه باندې ولوسته، بیرته راغلو، نو دې خلکو ځان سره نوي معلومات راوړل د نقد په برخه کې، او نقد یې وکړ، او هغه نقد په هغه وخت کې خپور شو. یقینا په هغه وخت کې خو دغه نقد ځکه لوی کار کړی دی چې یو خو افغانان د نقد سره، د هغې له اصولو سره او له نورو اړوندو خبرو سره چې کلې خبرې وي افغانان داغه سره آشنا کول او نقد پی باندې کول. خو یو ستونزه پکې زما په فکر دا ده، نقد که د مرګ نه پس کېږي خلک وایي ناوخته دی، او که په خپل ژوند دی کوي پی باندې دا پکې وي چې کله کله یو زمانه کې په یو شمیر لیکوالانو باندې ادیبانو باندې نقد وشي، خو کله چې هغه زمانه تیره شي نو دغه نقد ارزښت ځکه پاتې نه شي چې په کومو شاعرانو لیکوالانو دا نقد شوی هغوی نه پاتې شوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغجمال کریمی په خواږه ترنم د درویش دورانی غزل.
لشوندو نو بنو او لروخ سارا نو زما ګل لا خپل بخت والا یار نو ستا په تند کې بم خپل سیر او کتلا پکوم اورس چی بل ما سرا هندار نوا زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا ز چتر تا پور درت لم رقیب نلی دما پد غلا رک بلا خوب دار نوا زما گلا لاخ پل بخت والا یار نوا یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایا پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نوا زما ګل لا خپل بخت والا یار نوا لشوندو نوا لبنو او لروخ سارا نوا زما ګل لا خپل بخت والا یار نوا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به، تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
خراخ کا
ټول کړه مد جن لپړ پړ ټک ټول کړه مد جن